دا مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو رایې له سره شمیرل شوي او نتیجې به په لږه موده کې اعلان شي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې فریده هوډ سیفی د نړۍ او افغانستان له مهمو خبرونو سره.
افغان چارواکي هیله مندي چې پاکستان به ورته د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. نن سهار وختي د سوریې په هومس ښار کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې وشوې او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې د لیبیا لویدیځو سیمو ته د خوراکي موادو او درملو د رسولو کار پیل کړی دی. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله مندي چې پاکستان بورته د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الله لودین نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له پاکستاني چارواکو څخه د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې.
د سولې د اړیکو راو وختونه دا د چرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي، هغه سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي، د هڅینات په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري، نو دا ډېر مثبت او خاص سرات ولري. موږ امیدوار یو دا به مقدمه شي. دا هغه نور ناراضو کسانو د پخلاین لپاره چې هغه سره زموږ رابطه نشته دي، موږ هغه پیدا کولای نه شو.
بلکېږي د طالبانو یو شمیر پیژندل شوی چیرې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون په پاکستان کې بندیان دي. د افغانستان مشرانو جرګې په دفاع وزارت کې له پرونی حملې وروسته د هیواد د دفاع وزیر د استعفا غوښتنه وکړه. افغان سناتورانو خپل نننۍ غونډه په دفاع وزارت کې د شوې پرونی حملې په اړه بحث ته ځانګړې کړې وه او د داسې پیښو په مخنیوي کې د دوی هلې ځلې ناکامو بللې. سناتور حافظ عبدالقیوم وویل
په داسې حال کې چې دوی نه توانېږي د افغانستان امنیت ساتي، افغانستان امنیت خو څه کې چې د خپل د وزارت د انګړ امنیت ساتي، نو زما په اند د دې حل لاره دا ده چې په ډېر ابرومندانه طریقه باندې وزیر دفاع باید نن خپل ملت ته استعفا اعلام کړي.
پرون د افغانستان د دفاع په وزارت کې د حمله د یو کس لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په غاړه وو شوې وه، چې پکې د ملي اردو دوه سرتیري ووژل شول او و نور ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې هڅې پیل کړي تر څو د داسې حملو مخنیوي وکړي چې پرون په دغه وزارت کې رامنځته شوه. د دغه وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د سرګند نه ده چې پرونی برید کوونکی د ملي اردو سرتیری وو او کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر وسلوالو مخالفینو د وژلو او یا نیولو خبر ورکړی دی. د ملي دفاع وزارت په خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي د کونړ په اسمارو ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین له سپکو وسلو سره نیولي دي. په کندهار او اروزګان کې هم د یو شمیر مخالفینو د نیولو خبر ورکړی شوی دی. او سم د افغانستان په اړه د څو خبرونو لنډیز. په کندهار او مزار شریف کې د وروستیو خونړیو مظاهرو د څیړلو لپاره استول شوو هیئتونو ولسمشر ته په ریپورت کې سپارښتنه کړې چې د بلوازد پولیسو سمبالولو ته باید جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې یو پاکستاني تبعه د افغاني تابعیت د تذکري د اخیستو په مهال نیولې دی. ملکیږي نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی. او په ننګرهار کې چارواکي وایي د زړو بانک نوټونو د سوځولو لړۍ پیل کړې او نن یې 50 میلیونه زړې افغانۍ وسوځولې. ریپورټونه وایي د سوریې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي په هومس کې چې د سوریې دریم لوی ښار دی پر حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې وکړې. فعالان وایي امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د ښار مرکزي میدان یې نیولی و او ژمنه یې کړې تر څو به هلته پاتې شي چې ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې شوی نه وي. د ریپورټونو له مخې په دې ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی. د بشري حقونو ډلې وایي لږ تر لږه 200 تنه د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې چې په سوریې کې نارامۍ پیل شوي وژل شوي دي. د سوریې د کورنیو چارو وزارت دا نارامۍ یو وسلوال پاڅون بولي. د کورنۍ چارو وزارت د نارامۍ او ملامتۍ په هغې وسلوالې ډلې اچوي چې د سلافیانو له سازمان سره اړه لري او وایي د دې ډلې فعالیتونه به ونزغمل شي. سلافیان د سنی مسلمانانو یوه سخت دریزه ډله ده چې ډېر عرب حکومتونه یې له القاعده وسلوالو ډلو سره سمه بولي. ولسمشر بشار الاسد د 15 لسیزو اضطراري قانون د لغوه کولو په ګډون د اصلاحاتو ژمنه کړې، خو فعالان وایي دا کافي نه ده. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو اداره وایي نن یې د نوو بشري مرستو د رسولو لپاره پر یوې نوې لار د لیبیا لویدیځو سیمو ته د خوړو د رسولو کار پیل کړ. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام په یوې اعلامیه کې ویلي دا نوې لاره به دا امکان برابر کړي چې په کافي اندازه خوراکي مواد شاوخوا 50,000 خلکو ته ورسیږي چې د یوې میاشتې دپاره به ورته کافي وي. په اعلامیه کې راغلي چې په خوراکي موادو بار د لاریو یو کاروان له تونس څخه د دوشنبې په ورځ لیبیا ته داخل شو. د مرستې په بیلابیلو سیمو کې د سره صلیب د کمیټې په مرسته ویشل کیږي. ملګري ملتونه وایي د لیبیا حکومت ژمنه کړې چې د مرستې رسولو کارکوونکو ته به په هغو سیمو کې چې په ولکې کې دي د فعالیت اجازه ورکړي. په هر حال حکومت په لویدیځ ښار مسیراتا کې د اوربند ژمنه نه ده کړې. د دې سیمې ډېرې برخې د هغو یاغیانو په لاس کې دي چې د معمر القذافي لرې کېدل غواړي. حکومتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې پر مسیراتا باندې بمباري کړې. د سیمه د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ ده. او د اوکراین ولسمشر ویکتور ینوکوویچ ویل د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لخوا د لومړنیو مرستو اعلان وشو چې ټولې نږدې 550 میلیونه ایرو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر وایي نن موږ کولی شو چې د چرنوبل د پروژو د تکمیلولو لپاره 550 میلیونه ایرو ترلاسه کړو. موږ فکر کوو چې دا لوی رقم دی. اوکراین همداشان د 90 میلیونو ایرو په اندازه سهم اخیسته. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ یعنی د اپریل په 26مه د اوکراین په اټومي بټۍ کې د چاودنې د 15مې کالیزې په مناسبت د اتو لویو صنعتي قدرتونو ډله او د اروپایي اتحادیې چارواکي په یوې غونډې کې ګډون وکړي. کله چې په تیر مارچ کې د جاپان په فوکوشیما کې د زلزلې په ترڅ کې ورانۍ وشوې، نو د چرنوبل فاجعې هم د خلکو پام ځان ته واړاو. د خبرونو پای.
شپږ بجې او اووه دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لوی څارنوالي وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو رایې له سره شمیرل شوي او نتیجې به ډېر ژر اعلان شي. د لوی څارنوالي ویان وایي
د نورو ولایتونو بیا شمیرنه ختمه شوې ده. ان شاء الله په دوه هفتو په جریان کې به د خبر د ورځ بیا شمیرنه هم ختمه شي.
وروسته له هغې چې پرون د دفاع په وزارت کې ځانوژونکې حمله وشوله، د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد د دفاع وزیر د استعفا غوښتنه وکړه.
یو نه توانېږي د خپل د وزارت د انګړ امنیت وساتي. په ډېر ابرومندانه طریقه باندې وزیر دفاع باید خپل ملت ته استعفا اعلام کړي.
د پکتیکا په ولایت کې د امنی قمندانۍ په چوکاټ کې د محلي پولیسو د جلب او جذب لړۍ پیل شوه. د لوګر زیات شمېر اوسیدونکو نن د دې ولایت دوالي پر ضد مظاهره وکړه او د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. دغه راز د روانې خبرې مجلې په ترڅ کې په ایران کې د اوسنیو ناامنیو او دغلته په اهواز ښار کې د 12 مظاهره کوونکو د وژل کېدو په اړه درته یو مرکه هم لرو. د ازادي رادیو مهم رپورټونه او رستي مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو رایې له سره شمیرل کیږي او نتیجه به په لږه موده کې اعلان شي. معترض کاندیدان سره له دې چې د انتخاباتو شکایتونو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې له کارونو خوښ دي، خو وایي چې چارې په سستۍ سره پر مخ روانې دي او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د انتخاباتي درغلیو د څېړلو لپاره ځانګړې محکمه غیر قانوني ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسی جرګې د کاندیدانو د رایې بیا شمیرنه به په راتلونکو سبا باندې دوه اونیو کې بشپړه او ستره محکمه به په حق له وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند امان الله ایمان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې دا لړۍ په شفافه توګه پای ته رسیدلې ده. ښاغلی ایمان د ولسی جرګې د کاندیدانو د رایو د بیا شمیرنې په حق له وویل
هغه کمیسیون چې دی رایه د بیا شمیرل لپاره توظیف شوی دی. بسره ولی په هغه کمیسیون کې عضویت لري او نظارت کوي د بیا شمیرنې له پروسې څخه. د نورو ولایتونو بیا شمیرنه ختمه شوې ده. انشاءالله د دوو هفتو په جریان کې به د کابل د ولایت بیا شمیرنه هم ختمه شي. مونږ دغه پروسه تکامل نظارت لاندې نیولې ده. محکمې ډېر با صلاحیته کمیسیون تشکیل کړی دی چې په هر ولایت کې پراس کې استیناف محکمې رئیس وي. کرنوالي د معترضو کانتونو استازي د نړیوالو ټولنو استازي د شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون دغو ګردو ارګانونو استازي پکې شته چې دغه پروسه دقیقه د موږ غواړو چې بیا خدای نه خواسته د چا حقوق پکې ضایع نه شي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو، ځینو خلکو او حتی عدلي ادارو دغه انتخابات مشروع ونه ګڼل، خو کله چې معترضو کاندیدانو د دوی شکایتونه لوی څارنوالۍ ته وسپارل او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، سترې محکمې د ستونزې د حل لپاره جمهور رئیس ته د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پیشنهاد وکړ چې جمهور رئیس هم ومانه. دې محکمې له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی او وایي چې په انتخاباتو کې د څېړلو وړ درغلۍ موندلې دي. د معترضو کاندیدانو له ډلې څخه کبیر رنجبر سره له دې چې د ځانګړې محکمې له چارو راضي دی، خو نتایجو ته یې په بې صبرۍ سره انتظار باسي.
ټول ولایاتو کې د بیا شمیرنې کار ختم شوی دی. فقط یوازینۍ ستونزه چې موږ لرو هغه دا دی چې دا کار لږ کرا او سوکه مش کېږي. یقینا د دغه ټولو ولایاتو پایلې اوس دا ښیي چې د کابل څو سلې دي معلومې دي. نورو ولایاتو چې په حدود د 500 تر 70 فیصدو کې تغییرات راځي په ولسي جرګې کې، او هغه افراد چې په ولسي جرګې کې اوس ناست دي پاتې اکثریت د ولس رایې نه لري.
شریفه زرمتی هیله خی هغه کورنی او بهرنی لاسونه چې د دې محکمې نتایج ګډوډول غواړي هغه د زنې لري وي.
د پکتیا په ولایت کې هر هغه رایې چې د مو په کیسه وي یوه ورایې بربند شوه، د نورو کاندیدانو هم بربند شوه، او واقعاً د دې کار مثبت انجام خو اوس یوازینۍ لاره دا پاتې ده چې دوی څومره موافقه کړلی شي، حکومت به ورسره څومره مرسته وکړي، او نړیوال مخربي لاسونه به څومره په دې باندې کار وکړي.
لدی مخکې لوی سرنوالۍ ویلي وو چې د یو شمیر دوسیې او له څېړلو یې موندلې چې په اوسنۍ ولسي جرګه کې داسې غړي هم شته چې باید پر دوی د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره عدلي ارګانونو ته ورشي. د اوسنۍ ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني ده. دوی څو ځلې له جمهور رئیس نه غوښتي چې دا محکمه دې لغوه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د هیواد د دفاع د وزیر وغوښته چې له دندې استعفا وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو پر امنیتي ځواکونو دا انتقاد هم وکړ چې د افغانستان امنیت په سمه توګه نشي نیولی او خپل دفاع وزارت یو غښتلی سیستم نه لري، خو ځینو نورو بیا پر بهرنیو استخباراتي کړیو او نړیوالو ټولنو تورو لګو چې د دایمي اډو د جوړولو په پلمه افغان حکومت کمزوری کول غواړي. معصوم میوند مشرانو جرګې ته ورغلی.
په داسې حال کې چې په وروستیو څو اونیو کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي او ادارې په نښه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي کړنلارو او پالیسیو انتقادونه وکړه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په دفاع وزارت کې دننه یو ځان وژونکي حمله کوونکي چې د ملي اردو په لباس کې و پر افغان امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې دوه سرتېري ووژل او اووه نور یې ژوبل کړه. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دفاع وزارت چارواکي د امنیت ساتلو توان نه لري. جرګه غړي حافظ عبدالقیوم له دفاع وزیر رحیم وردک څخه وغوښته چې له دندې استعفا وکړي او یا هم مشرانو جرګه باید هغه استعفا ته مجبور کړي.
دا صرف دا نه چې د افغانستان 50% بودیجه دی واخلي، $10 میلیارډ د دې تجهیز او د امکاناتو لپاره د امریکا متحده ایالاتو خاص کړي دي، او نور د دنیا کومکونه هم ورسره شته دي. په داسې حال کې چې دوی نه توانېږي افغانستان امنیت خود څخه چې د خپل د وزارت د انګړ امنیت وساتي، نو زما په اند د دې حل لاره دا ده چې په ډیر ابرومندانه طریقه باندې وزیر دفاع باید نن خپل ملت ته استعفا اعلان کړي، او که نه کوي باید مشرانو جرګه دې ته دا مجبور کړي چې نور استعفا وکړي. د دې د لاسه د افغانستان امنیت نه شي دا کېدی، دې خلکو کې دا توانایي نشته.
تر دې څو ورځې مخکې وسله وال مخالفینو د ملي پولیسو او اردو په لباس کې د کندهار امنیه قومندان او په لغمان کې د ملي اردو په اډه کې دننه افغان او بهرني سرتیري ووژل. ځینې نور وکیلانو د وروستیو انعامونو په اړه وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره یو غښتلی سیستم نه لري. خو ځینې نور بیا په دې باور وو چې پر افغان امنیتي ځواکونو او پوځي ادارو باندې په حملو کې د بهرنیو کړیو او هیوادونو لاس دی. د دوی په خبره چې دغه هیوادونه افغان حکومت څخه کمزوري شول غواړي چې په افغانستان کې د امریکا دایمي اډو د جوړولو او له بهرنیانو څخه د امنیت اخیستلو خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلای وایي
په دې کې ISI او امریکایانو صرف د یو هدف لرلو چې باید د افغانستان او دولت ته دا وښيي چې کچېری دلته پایګاوی دایمي نه وي بدون د امریکایانو د موجودیت څخه امنیتی قواو ستاسو باندې نازیږي، هغه مشکل اساس د عملیاتو تر تحصیل نه راول. زه په دې کې وزارت دفاع نه ملامتوم، دا ټوله جامع جهانی دغه پر څنګه ISI دی. دوی نه غواړي چې زموږ حکومت د افغانانو په خپل قوت باندې متکی ووسی، هر وخت موږ محتاج ځان ته ساتي.
د مشرانو جرګه د غړو په خبره چې وسلوال مخالفینو د جنگ لار بدله کړي او د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفس کړي، دوی له افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې باید په دې اړه جدي هڅه وکړي. د ټولې پیښې په داسې وخت کې چې ټاکل شوی د روان لمریز کال په چونګاښ میاشت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د ځینو سیمو د امنیت سپارلو چارې پیل شي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیکا په ولایت کې د امنی قومندانۍ په چوکاټ کې د محلي پولیسو د جلب او جذب لړۍ پیل شوه. په دې لړ کې تیره ورځ د دې ولایت په ارګون او سروبي ولسوالیو کې په یو قومي غونډه کې په داسې حال کې چې والی محب الله سمیم هم حاضر و، سلګونه ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شول. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکر شوې ده چې ډېر ژر د پکتیکا ولایت په یو شمېر لرې پرتو او نسبتا نارامو ولسوالیو کې د ډاډمن امنیت د تامین په هدف نږدې 2000 ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې جذب او عملا په دندو وګمارل شي. دغه ټکی د پکتیکا ولی محب الله سمیم د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې ازادې راډیو ته څرګند کړ. د ول جشوي محلي پولیس به د امنیت قومندانۍ تر مستقیمې لارښوونې لاندې په خپلو سیمو کې د ټولګټو تاسیساتو او د لویو لارو د امنیت ساتنې دندې پر مخ وړي. د زیاته کړه دم ګړۍ د برمل او سوربي په ولسوالیو کې پاسه دریس او محلي پولیس عملاً د ملي پولیسو سره یو ځای په امنیتی دندو ګمارل شوی او په پاتې نورو ولسوالیو کې به هم ډېر ژر دا پروسه پیل شي.
برمل ولسوالی، سروبي ولسوالی، ارګون ولسوالی، زرغونشار ولسوالی، د جانیخیلو ولسوالی، وازفه روزه کې په پروګرام کې لرو. محلي پولیس عملاً یونیفورم لري او دوی په رسمي چوکاټ کې فعالیت کوي او د کلیو او هغو سیمو امنیت په ساتي.
پکتیکا ولول د پلان سره سم به محلي پولیسو ته پر ځانګړي یونیفورم سربیره د امنیت قومندانۍ د افسرانو لولوري لنډمهاله مسلکي روزنه هم ورکول کیږي تر څو ورسپارل شوې دندې په سمه توګه سرته ورسوي. د خبره په هغو سیمو او لارو کې چې دا مهال محلي پولیس ځای پر ځای شوي دي، د غلاو او شکو مخه نیول شوي او خلک په عادي توګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. خو بل لور ته یو شمېر ځایي اوسېدونکي او د نظر خوندان بیا محلي پولیسو ته د پخوانیو قومي ملیشو په سترګه ګوري. په دې هکله دوه تنو ځایي اوسېدونکو خپل نظرونه داسې سره.
زما په فکر اوسني حالاتو کې چې افغانستان کې ناامنۍ زیاتې دي او دلته امنیت نشته، دوی زیاد موثر تمامیږي او دوی خپل ساحه کې بلد دي. په دې لحاظ باندې دوی کولای شي په اسانۍ سره د مشکل مخنیوي وکړي.
خلیل جان قربزوال، زما په نظر باندې خو د ماته د تجربه خدلې ده او دلته په افغانستان کې چې اربکی وي یا ملشه وي یا په کلی باندې غل راغلل یا به نور څه مشکل وو دی به و چی غوېستا. فکر نه کوم چې دغه پولیس یا د ملشه به په خاطو کې تر سره شي. په افغانستان کې پولیسو کې کله چې دوی ته ټوپک ورسیږي محلي پولیسو ته، بیا دوی که چیرته یو تفریحي ځای وي یا پروګرام وي یا بل څه وي، په دې کې په خپلو منځو کې مشکل جوړوي یو د بل سره. زه غواړم چې محلي پولیس جوړ دش
د پکتیکا په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د محلي پولیسو وسواله ډلې په داسې حال کې په امنیتي دندو ګمارل کیږي چې اخوا په خوست کې هم د محلي پولیسو د استخدام لړۍ پیل شوې ده. امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحکیم ساغزی وایي چې دوی په پام کې لري چې د دې ولایت په 15 اداري واحدونو کې شاوخوا 1300 تن ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې جذب او د ملي پولیسو تر څنګ په امنیتي دندو وګماري. دا چې محلي پولیس به د سیمې پر امنیتي وضعیت څه ډول اغیز ولري دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب ووایي.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي. که د اتصالاتو د شرکت مشتری است، 1 نمره ډایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اورئ. د هغو نه تنو ایرانی انجینرانو په اړه چې د یکشنبې په ورځ د فراه ولایت په قلعهکا ولسوالۍ کې لادرکه شوي دي، د فراه ولایت امنیتي چارواکو خپلې پلټنې پراخې کړې دي. وروستي رپورټونه وایي چې دوی د هغوی یو شمېر افغان ملګري موندلي دي. دغه ایراني انجینران هغه مهال لادرکه شول چې په یاده ولسوالۍ کې د سړک د رغونې پر پروژې کار کاوه. که څه هم چې ویل کېږي چې دغه کسان وسلوالو طالبانو تښتولي، خو د فراه ولایت امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لسیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت په پښتکوی کلیکا ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د هغو ایراني انجینران د خلاصو لاسې ګړندې کړې چې دوی ورځې مخکې دغلته بیم ته شوې دي. د پښتکو ولسوالۍ ولسوال امین الله په دې اړه د سشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې هغه افغانان چې له دغو ایرانیانو سره لادرکه شوي و موندل شوي دي. د ولسوال په وینا دوی هغه سیمه اوس موندلې چې ایراني برمته شوي کسان پکې ساتل کېږي. ولسوال وایي که امنیتي ارګانونه دوی سره مرسته وکړي، نو ډېر ژر به دغه ایراني انجینران خوشي شي. د پښتکو ولسوال چې اوس دغه پیښه د نږدې څاري وایي چې امنیتي ځواکونه په فراه ولایت کې د دوی سره د دغو ایرانیانو د خلاصولو لپاره سمه مرسته نه کوي. د ولسوال په وینا که څه هم دوی د دغو ایراني اختطاف شوو انجینرانو د خلاصولو په موخه د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار کوي، اما د فراه ولایت امنیتي چارواکو لا تر اوسه دوی سره لازمه مرسته نه ده کړې. موږ خپلې هڅې د قومي مشرانو سره په ګډه پیل کړې. که زموږ سره د فراه ولایت امنیتي چارواکي مرسته وکړي، نو ډېر ژر کولای شو چې دغه ایرانیان په د برمته کوونکو څخه خلاص کړو. که څه هم د دولت وسلوال مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې لا تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په فراه کې دولتي چارواکي وایي چې اختطاف کوونکو له دوی څخه د ایرانیانو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده هغه انجینران چې ځینې سرچینې 9 تنه او ځینې 11 تنه بولي، د 2 ورځو راهیسې د فراه په پښتکوی کلیکا ولسوالۍ کې هغه مهال لادرکه شوي چې دغلته د سړک د رغونې پر پروژې کار کوي. دا چې افغان او ایراني چارواکي به د دغو انجینرانو د خوشي کولو لپاره څه اقدامات وکړي، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس پزرو پوری عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
د لوګر زیات شمیر اوسیدونکو د دې ولایت د والی پر ضد د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او د والی د لرې کېدو غوښتونکي دي. مظاهره کوونکو ویل چې ښاغلی لودین په دې ولایت کې په اداري فساد، د مځکو په غصب او نورو ورته کارونو کې ښکېل دی. خود لوګر والی دا تورونه ردوي او دا مظاهره یوازې دورانکارو دسیسه بولي. مخفي عزیزي دغې مظاهرې ته ورغلی وه چې رپورټ یې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیل کړي.
په لوګر د بولسګونو مظاهرې مظاهره کوونکو له ولس مشر کرزي نه وغوښتل چې د لوګر والي دی له دندې ګوښه کړي. دغو مظاهره کوونکو چې لومړی د عیدګاه جومات مخې ته راټول شوي وو او بیا یې تر پښتونستان واټ احتجاجي لاریون وکړ، د لوګر والي عتیق الله الدین د ځمکو په مافیا او اداري فساد تورن کړ. د مظاهرې یو ګډونوال وایي
محمد میرویس د لوګر ولایت د مزاغې د ولسوالۍ مسایله عینک څه پروژې څه دي؟ دا ټولې د والي په خپله خوښه دي. هغه شرکتونه چې دی سره کار کوي د خپل شرکتونه دي، اکثره کوم چې د دله ودینه وتلي دي دی حق ترېنه اخلي په نیمایي باندې ورسره کارونه کوي. د ځمکو مافیا یوه ډله ورسره ده، د دې ډلې همدغه پروګرام ده چې اوس فعلاً شنې ساحې، سټېډیم، پارک، د اطفالو پارک، هدیرې لپاره چې کومه ساحه ده دا والي صاحب په خپل سر راغلی ده بې له کوم پروګرامه. دلته کوم پروګرام د شهرسازي لخوا هم نشته، موږ اسناد په لاس لرو.
مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که د دوی غوښتنې په راتلونکو دوه ورځو کې ونه منل شي نو د کابل لوګر لویه لار به د ترافیکو په مخ وتړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د لوګر اوسیدونکو دا شکایت هم کاوه چې د والي لخوا شوې ژمنې ترسره شوې نه دي او په دې ولایت کې په پرمختیایي کارونو کې سم کار نه دی ترسره شوی. خو د لوګر والي عتیق الله الدین له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې د مظاهره کوونکو دا ادعا رد کړې او دغه مظاهره یې د ورانکارو خلکو کار وباله. دی پر مظاهره کوونکو تور لګوي چې دغه کار یې د پیسو په بدل کې کړی دی. دی که څه هم د خپل ځان په وړاندې تورونه ردوي خو وایي چې هغه شمېر لوړ پوړي چارواکي چې په دغه ولایت کې په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې ګرم و څارنوالۍ ته یې ورپېژندلي دي.
که چېرته د شوراګانو یو کس دی پروګرام کې موجود و، زه یوه ورځ هم ولایت نه کوم. دا به نو څوک را ځي او خبره به کوي چې ولا والي دا اوباش خلک دي، یو توتیاګر خلک دي، خبر نه ده، مهمه خبر نه ده.
په ورته وخت کې ښاغلی لودین زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا سل میلیونه ډالر یې په پراختیایي کارونو لګولي، خو مظاهره کوونکي وایي چې په ولایت کې پراختیایي کارونه سم نه ترسره کیږي. که څه هم د لوګر د والي پر ضد دا لومړنۍ مظاهره ده، خو تر دې مخکې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د والیانو پر ضد هم ورته مظاهرې شوي او پکې د هغوی د ګوښه کولو غوښتنې شوي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او د دې خبری مجلې وروستی رپورټ په ایران کې د روانو حالاتو په اړه دی. د ایران امنیتي ځواکونو په اهواز کې لږ تر لږه 12 مظاهره کوونکي وژلي او شل نورې ټپیان کړه. په اهواز کې په سلګونو سونه عربان د جمعې په ورځ مظاهرې ته راوتلي وو چې امنیتي ځواکونو وځپل. په همدې اړه احمد شیبر د ایران د سیاسي چارو له څېړونکي عیسی ستانکزي سره چې کلونه کلونه په دې هیواد کې خبرې اړې کړې ده مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د پوښتنې په ځواب کې چې ایران د عربي هیوادونو په څېر له پاڅونونو ویره لري چې د اهواز مظاهره سخته وځپله، عیسی ستانکزي وایي:
کله چې په تونس کې مظاهره شروع شوې له هغه وخت نه تر اوسه پورې د ایران حکومت په دې اړه اندېښنې لري. که څه هم د ایران حکومت هڅه کړې دغه بهیرونه په خپله ګټه راتاو کړي، خو له دې چې په ایران کې مخالفینو مخکې هم مظاهرې کړې وې، نو د عربي هیوادونو په شان د ورته مظاهرو څخه د ایران حکومت طبعا ډېره سخته اندېښنه لري او د ځپلو علت هم همدا ده. غواړي په سختۍ وځپي چې بیا څوک سر راپورته نه کړي او د عربي هیوادو په څېر د ایران حکومت هم څه تاوان پېښ نه شي.
په اهواز کې ځپل شوي مظاهره کوونکي سنیان دي. تهران پخوا هم بلوچ او کورد سنی ځپلي وو او دغو سنیانو بیا وسلوال مبارزه هم ورسره پیل کړه. په اهواز کې دا مسله څرنګه هلته خو هم سنیانو اعتراض کړی؟
دلته هم د سنیانو مسله مطرح ده، خو تر ټولو مهمه مسله دا چې په اهواز کې عرب توکمه اوسي او د ایران حکومت په اهواز کې له عربانو ویره په دې لري چې دوی ارتباطات له نور عربي هیوادونو سره شته دي. په تېره بیا د ژبې په حساب نو دوی له دې ویره لري چې د نور عربي هیوادونو په شان په دغو سیمو کې هم د عربي هیوادونو مظاهرې اغیز و نه کړي. نو د ایران حکومت په دې ډېره اندېښمن ده چې په عربي منطقو کې چې لکه اهواز یا خرمشهر یا نورو ښارو کې چې عربان هلته میشتي، هلته ورته پیښې تکرار نه شي. په لیبیا کې یا مثلا نورو عربي هیوادو کې اقلیتو مظاهرې اوله شروع کړي، دلته هم دوی په دې ویره لري ځکه چې په ایران کې هم اقلیتونه محرومیت کې ساتل شوي دي په تېرو څو کلونو کې. نو د ایران حکومت ډېر زیات له اقلیتو ویریږي، په تېره بیا له عربانو، له کردانو او دغه راز له نورو اقلیتو چې هلته میشتي او حقونه ضایع کېږي.
یو شمېر داسې نظر لري چې ایران د بحرین مظاهرو ته ډېر پخار شوی دی او ډېر ناراضه اوسې، هلته شیعه وځپل سول، نو د دې له خاطره غواړي چې په هواس کې عربان وځپي. دا مسله تاسو څرنګه څېړئ؟
دا مسله هم امکان لري، دوی کېدای شي په غیر مستقیم ډول په یو ډول د هغو عربان نه چې سنیان دي یا عرب توکمه دي هم ویره لري او هغوی وځپي. د هغه اقدام مقابل کې چې په بحرین یا نورو هیوادو کې شیعه ځپل کېږي دا هم طبیعي ده، ولې دوی ډېره ویره دي نه چې عرب توکمه دي او له دې امله د عربو اغېز پر دغو سیمو ډېر ده. دوی ځکه دلته په خشونت نه کار اخیستی او ډېر زر ځپي، غواړي چې نورو جایو ته هم سرایت ونه کړي.
په ایران کې د روان وضعیت او د مظاهرو د ځپلو په اړه مو د دغه هیواد د سیاسي چارو له کارپوه عیسا ستانکزي سره مرکه واورېده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. شپږ نیمې بجې